سر ایراد 20,000 تشکر از شما.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په تېره یوه میاشت کې د هزار ټبر شیعګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات. یوناما نن دوشنبه په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې تېره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعګانو بریدونه شوي دي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دیني عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یوناما د قربانیانو کورنیو ته تسلط ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډیرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهبو د شویو اکثریت بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلی دی. داعش پر شیعه مذهبو ملکانو سربیره د طالبانو پر یو شمېر چارواکو او بهرنیو اهدافو د بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. جاپان له افغانستان سره د 8.5 میلیون ډالر نوي مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله اکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو له لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4مه په افغانستان کې د وژل شوي بشرپال جاپاني تتسو ناکومورا 4م تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4مه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف یې ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته یې سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تروسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوې دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه آغا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشال راډیو ته ویلي د منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار یې ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یوه میرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین چې په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې برید پې شو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترنګه کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دی چې د کرم مرګ ژوبل شمېر وښي ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ جګړه له ورځني اوربن وروسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربن په مهال د حماس له خوا یرغمل شوی 150 تنه چې ډیری اسرائیلیانو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېره اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په 2مه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران له سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته د پوځي سلاکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد ته د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. په هغه هېواد کې میشت افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو خبره کوي.
همیه گفتم شاید نشه.
یو اونی هم نکیگی چه زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولیګه دې ته ورته ډیر ستونزې لرو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شننونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې له یو وسلوال بریده نن روغ ووت.
همدغه چمن ښار کې یو پرس کلب د چمن ښار او هغه باندې الته کې نږدې هغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یوه چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. له بلې خوا په ایران کې میشت افغان کډوال هم شکایت کوي چې په وروستیو کې د دوی ژوند په ایران کې تریخ شوی دی. جزئیات د امید زهین مل په رپورټ کې اورئ.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړی ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېرې نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال له پایله د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیلې اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بوی رحمت او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیس پټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نیسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو پښات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
همیه گفتم شاید نشه.
یو اونی هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ولیږي. دې ته ورته ډیر ستونزې
لرو.
د یادونې ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی وو د طالبان حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسې دوه او کار کولو منع کړی دی. په دې اړه مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه صادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغان کډوالو پاکستان پر وروستیو کې فشارونه زیات کړي وو. له هغې هېواد افغان کډوال باسي او له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان و. خو اوس ویل کېږي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو هم منع شوي دي. تاسو دغه د ایراني چارواکو اقدام څه ډول ارزوئ؟
پټول کې خو د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او د ځنګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخستې ده او د یعنی د لاندې مودې مدي اکثره د ډېرې مودې نه هلته پاتې دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه د فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي چې دوی دا بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي او تر څو چې موشي کولای دا غي نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله، سادات صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړ پوړی پلاوی هم ایران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره. ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې، یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوط نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې لوي خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دوړ په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه اضافه شوي. بل خوانه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل هغه اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د هم د انساني قوانینو سره په ټکر کې او هم د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی. نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پښتو یو ورځ پیر ودري. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت ژمي کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دوړو غونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کوم همغږي وي چې دغه څه ورته اقدامات کوي فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خواندار ښکاری ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو مقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سره ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي یا سیمه ییز یو توافق شوی ده او دا دې ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کاله نور خاموشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ را پیدا شي. په هر دغه کې ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي او دیدم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا په ویره کېږي هم نه ده.
سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره د افغان کډوالو په اړه د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وه. د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې او په پاکستان کې منتظر دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس به په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استاد سره د افغانانو پر ستونزو خبري وکړي. نور په دې رپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبري وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه یو اعلامیه کې لیکلي، اغلې نویس به د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیې لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس زوروي. خای همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وسول لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې له 400 زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکلي، د ډسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړ او ورپسې به د ډسمبر په 9 د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د ناامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامنۍ د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي چې د هغې یو همکار ټپي شوی. دغه راز د ډزو کې یوه لاروی میرمن هم ټپي شوې ده. مخکې د ازادي راډیو د مشال څانګې له ایډیټور داود خټک سره په دې اړه خبرې وکړې چې دغه پیښه څه وخت رامنځته شوې او په څه ډول.
د نن تقریبا د غرمې په وخت باندې د پاکستان افغانستان په وخت د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن شار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله د دواړو ترمنس هلته تللی او په هغه ښار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي، دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خوا ته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 یا 40 ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت ته نن وینا وکړه او له دې وروسته دی بیا روانو تربت تلو. تربت بیا دی بلوچستان یو بل شار دی چې په هغه کې بیا دی بلوچستانو یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی و چې دی بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پرس کلب دی چمن شار او هغه باندې الته کې نږدې هغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم د سپرلې موټر په نښه شوې ده په ډزو کې.
د سپرلې موټر باندې یو څو مرمې لګېدلې دي د چکم د سره چکم یو بل ملګری د زوبیر اغا نوم دی د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وی چې منظور په موټر باندې درې سلور 15 مرمې لګېدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړې وي؟ چالو خو به دا حمله
شي ابتدایي توګه باندې خو همدغه سړی د زوبیر د مونږ ته دا وی چې داس شوی دی چې دا د غزې باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې پاغي ګلیویز والا هم وو، پاغي پولیس والا هم وو او اف سیمونو. اوس دزې خو دی وای د په وینا چې دا هم د دې د خوشوي دي، یعنی امنیتي چارواکو له خوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتي چارواکو کې بیا دا چا کړی دي، چې اف سی کړی دي، لویز کړی دي یا پولیسو کړی دي.
تقریبا نه پیښه ته په پام سره آیا داسې کوم ورته پیښه سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی
داسې یو پیښه یو وخشي او پی ټی ایم بټول یوازې منظور پښتین باندې چې پی ټی ایم باندې خړ کمر کوم واقعیا چې و پاغي کې ډز شي وي پوج لخوا او پاغي ډیر کسان وژل شوی هغه وخت کې محسن داوړم او علي وزیرم پاغه ځای کې او بیا اخې نه پس علي وزیر اونې ول شو محسن داوړم سو وخت پورې پټو غالبا منظور پښتین په هغه وخت کې نو هغه ځای کې خو پی ټی ایم په کسانو باندې ډز شي هغه کې ډیر زیات کسان یعنی پنځه شپږ داسې ماته کرش مې رنه معلومه خو څو کسان په هغه کې وژل شوي او زخمیان شوي مو پکې
سموږ د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان د بلوچستان لټ په چمن سرحدي خارګوټي کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پر مشر منظور پښتین د نننی یو بریټ په باب نور معلومات را سره شریکول د هغه په موټر نن څو مرمۍ لګیدلې دي او د هغه یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شوی دي تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستې
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اسرائیل په وزوي ځواکونه په غزې ترنګ کې له ما سخت دریځ ډلې سره په جګړه بوخت دي د لویدیزو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوی ځمکني عملیات بیا پیل کړی دي
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدري زدل ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی بریدون اورسته له غبیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمع پورس پایته ورسید د دغه اوربند پر محل د حماس لخوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو د 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول رويټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاری چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړنګ په کلابندې شوی او د کډوالو په ګڼمېشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي دغه تاریخواله داسې محل بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر محل د ملکی فلسطینیانو ځان محدود کړی د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هم محاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لارې بند کړي او د غزې تړنګې په درې برخو ویشلې ده د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم ځان ورسیږي خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی په غزا کې له اوربند روسته بریدونکو کې دوار خو او ته مرګجوب لا وخته ده د اسرایل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وجل شو سرتیرو شمیر شپږ یو ته پورته شوی دی د غزې د عمر وختي وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایل په جګړه کې د وجل شو کسانو شمیر ل 15 نیم زرو او وختي حماس سخدري زدل نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایل په بریټ سره 1200 کسانو وجل او شاوخوا 240 نورې برم تا کړل له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایلو غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې له ورزنی اوربان پراته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ جوړ راپورونه ورکړل شوې دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې مخکې لدی چې ستاسو په غوښتو پیغامونه درته خبر کړو د په کابل کې د برېښنا لپاره چاوې او د کابل او د غرض د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب باوري دوی وایي چې د هوا په سړېدو سره برېښنا ته التیا زیاته شوې خو له سمو دی رئیس د برېښنا پر چاوي ډیره شوې ده بلې خو بیا د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپل ایکس پانه په خوني ټوئیټر کې خلی چې لوز پاکستان څخه د وارداتي برېښنا سیستم چې 50 لنه کموالی پکې راغلی او پرون یکشن به د سیستم بیرته ورغول شو
په داسې حال کې چې د ژمي په رانګ کې دو سره هوا مخ په سړېدو ده د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا پر چویانې ډېری شوې دي د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري
څو وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی غریبي غربت بیچارهګي بیکاری هم زیاته ده مردم ډیر غریب دي د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې ده ولی دلته برق ډیر کم ده په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي نو نه پوهیږو چې د پارچاوی علت څه ده.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امیچان وخت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاد داره.
برېښنا پرچاوی زیاته شوی هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظم نه وي. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هواره شي.
کورای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزد.
په دې یو میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلور ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سبسټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یک شنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمیدو له امله به د هېواد یولس ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ډکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلې، تر ولایته کړلې دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دی زمنګ منګ پخپل هم دغه د بټی کار کو، خو زیاتره د سي دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چارګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته، نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیس یو گاډه راغ او د غبټی لره داخل شو. دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سیو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره لپاره طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده د دې دغه مشکل خلک کی دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غدلاري کریم ورسره نشته.